احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم طالبانو د قطر او ترکیه له هیاتانو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړې.
امنیت از مکنی خدمات او هوایي حریم د درې بخښنه چې موږ خبرې پرې کولې.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. په خوست کې یونیسف له سلګونو بې وسله ماشومانو سره مرستې وکړې.
موږ رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوي.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنت کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
ګرځېدل د هنرمند ابتکار سبب کېږي. په دې اړه مو له یوې نوې څېړنې خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه
ناروی وای د طالبانو یو هیات پر بشری مرستو د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نورو بشری مرستو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین او روسیې پر کړکیچ خبرې پیل کړې. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبانو یو هیات بعد یک شنبه پورز د درې ورځنیو خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسی. په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشری بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشری مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فلدت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د هغې په خبره ناروی نسی کولی چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت د بشری غمیزې خواته ولاړ سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په میلیونونو افغانان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیښ دی. انتونیو ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشر و د 2021 کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په ویلامیه کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د علي عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرمن عزیزي ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته له توقیف څخه خوشی کړي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو ښځو د اعتراضیه غونډو پر مهال هم د علي عزیزي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شول. د پاکستان چارواکو نن جمعه د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 2488 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې دا د کورونا وبا له پایله بې ساری لوړ شمېر دی. په دې موده کې د 23 کسانو مړینه هم ثبت شوې ده. د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد تازه محدودیتونه اعلان کړل چې له مخې په ښارونو او ولسوالیو کې په سرپټو ځایونو کې غذا خوړل منع سوي دي. جاپان هم سر له نن څخه په توکیو او لسګونو نورو سیمو کې د رستورانتونو او بارونو د تړلو امر کړی. په اروپا کې پولنډ د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 16,615 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بې ساری شمېر دی. او د پولنډ د روغتیا وزارت مرستیال ولادیمیر کراسکا وویل چې تر روانه اونۍ به دغه شمېر د ورځې 500 زرو ته زیات سي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په مسأله کې د ولاړسي و کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپلې خبرې پیل کړې. د دغه خبرو هدف د څو اونیو هغه کړکېچ ته حل لار موندل دی چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړه ولاړ سوی دی. غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغه سیوی اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن خپلې خبرې پیل کړې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس زره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دا تور رد کړی دی. وروستیو اونیو کې په ډیپلوماتیک ډګر کې تر کړکېچ وروسته د امریکا او روسیې د جګړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې سوي، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسلو په اړه د لویدیز د ډیپلوماتانو او مسکو ترمنځ د جوړ واټن د کمیدو لپاره یې پرمختګ نه درلود. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی په خبرو کې د کوم لوی پرمختګ اټکل نه کوي. ایران، چین او روسیه نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داس محل پیلېږي چې درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم په پوځي تمرینونو کې له وړو کښتیو او څرخي الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړی وو. لکه چې د ایران توندلاري ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید، له مسکو او پیکینګ سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پالیسي غوره کړې ده. او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومر توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنه کې وویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجاد سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. په قزاقستان کې د جنوري په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول، چې وروسته د لوی شار ماته په ګډون نورو شارونو ته پراخسول. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د نونو سو پوځیانو په ګډون 220 کسان مړ شوي او 2000 نور نیول شوي دي.
احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایند امام الدین احمدی ازادي رډو ته وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم تر رسیدلی دي، خو لا هم روسي هوکړه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوې دي. د دې وزارت بیان د محمود الدین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تیرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوانه وردې امنیت، یعنی آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي، چون مقررات ضرورت په هغه به دي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. دغه جزئیات هم سره وویل چې دغه شیان د معین شول
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کیږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویل چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمیر ډیپلوماتیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سنبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یوه ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په تړاو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري وشي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت لویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایی هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم ته سره رسیدو، مګر مسپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوی. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډې لرو. په د نورو بخښونو باندې مغږیږو په ټولو جزئیاتو. که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم ته سره ورسیږو بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د چا په غاړه درلوده؟
افغانستان له لورې د ترانسپورټ او چلند وزارت رهبري ټیم وو، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب وو. حنفي صاحب رهبري کېدل ده. او د ترکیې او د قطر د خوانه هم د دې لوړ پوړي چارواکي وو، د سفیر په ګډون یې نور لوړ پوړي چارواکي وو. د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازي او سره تخنیکی ټیم قحطانی صاحب سره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 واړه هوایی ډګرونو په تړاو حقیقو او د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړی توپ ده په هغې باندې خبرې کوو. دا نور هم ورسره شامل دي، یعنی هوکړه کې به ټول شامل وي انشاء الله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې تاسو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د نننې خبرو له جزئیاتو خبر کړل. البته دا غونډه نه ده شوې، ټاکل شوې ده چې نن به خبري وکړي، خو دا به واوري چې پر کومو موضوعاتو شخی شي. اوس به دمګړی خوست مخه کړو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسکونو یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د شمنیو موادو بکسونه وویشل. یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوست کې پر یتیمان او بیوزله ماشومان داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې پر څلور سوه یتیمو بې وزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نه قلمه بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وي. د ودان مؤسسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جراب، پتلون، بنینونه، زیردریشۍ، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي پکې دي.
موږ د څلور سوه بې وزله، بې سرپرسته یتیمو، د داخلي بې ځایه شویو کورنیو، د هغو کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري، او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکې بورې په غوړه دی کور ترسره کوي، او یا هم شاکا کورونه ترسره کوي، د هغوی دپاره د څلور سوه بکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه ده چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا بکس ورکوي.
بلوری ته هغه ماشومانو چې یاد ژمنی توکي تر لاسه کړل خوخي څرګندوله او د ورته نور مرستو غوښتنه یې درلوده.
نو من ویلا د پلر محمد نذیر دای د ژمن د پرمیګس چینل را جمپر من د کلا بار من د خلکای من د بوتینا من د چاونا د یونیسف می ته داتا ذکرل.
د یونیسف له خوا د برابرۍ شوې مرستې و برخه بې وزلو او غریب کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شو.
نو می احسان دای مونږ پلر چینل چې ماته کوټه وخلی جمپر ارته وخلی مو دې ریس نه مننه کوم چې مونږ ته دا شان وکړل اوس غوړو چې مونږ ته چپل دا شان ورسېږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې درویشت میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کومرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون پر تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان د کومرک ادارې په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دی د بانک للارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم شي او د دواړو هیوادو په پیسو دې هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وای پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ جوړه وروسته د افغانستان بانکي نظام اغیزمن شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو پخوانی مشر زاهد شینواری وای د افغانستان د بانکي نظام چارو درې دوله وجي د هغه یو سوداګر له پاکستانیو تاجرانو سره په ډالرو کاروبار نشي کولای، نو ځکه اړینه ده چې په دې برخه کې اسانتیاوي پیدا شي. دا صدر ورو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوړ خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موخه افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بانک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسی نرمه کړي او د دوړو ملکونو په ځایي کرنسي باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی ایکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلیږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وای د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین د نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرې وتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده، مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلیږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي، دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مهمه مسله راخلو، البته یو یادونه وکم وړاندې د افغانستان او د هالند د کرکټ لوبې په اړه هم معلومات ترکوم. د کرکټ لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د احتمالي حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي سارې ته خبرداری ورکړي. د امریکا متحده ایالات او متحدانو یې ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او اروپایي متحدانو پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداري ورکړه. شاغل بلینکن ول کډ روسي ځواکونه د اوکراین له پولو واوري د واشنگټن او د هغه د متحدانو خبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالیانا سره په یو غټه خبري غونډه کې له روسي وغوښتل چې د کرکېش ته کومول لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول يرغل به درنې پایلې ولري. تاکل شویده چه شاغلای بلینکن نن جمعه ده روسیه لبهرانو چارو وزیر سرگی لاوروف سره پا جنواکی ببینه. ده هیله سرگنده کرده چه لعوسانه ترنگلتیاو پر اوکراین ده روسیه ده حمله لخطر سره سره ده روسیه لبهرانو چارو وزیر سره ده نن روزی خبری به وشه چه دیپلوماسی لا هم شه انتخاب ده. که څه هم تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 1,00,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لېږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لېږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکرين سره په پوله کې دي. سره لدی چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګندنه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدلې چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي سو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیسی وادونه وای په دې اندیشمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حمله ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیزو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خدای ویلي چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هالند سره د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ورسنۍ کرکټ لوبه کوي. د افغانستان لوبغاړو لمړی بیټنګ کړی دی، 222 منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او په ځواب کې د هالند ټیم اوس بیټنګ کوي. 45 رنز یې جوړ کړي دي، یو لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان له لوري جن لوبغاړي ډېر ښه لوبېدلې دي. حشمت الله شهیدی کپتان 23 منډې جوړې کړې وي او رحمت هم 8 منډې جوړې کړې وي. نور لوبغاړو ښه بیټنګ نه دی کړی خو د هالند ټیم تر اوسه پورې ششکاری یعنی د سلوبه کړي چې 45 منډې جوړې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړي دي. وړاندې کپلې لوبه کې نور تغیرات هم رامنځته شول، تاسو به بیا ترې خبر کړو. خو اوس د سجرډو د یو شمېر اوریدونکو سب شوي پیغامونه له تاسو سره شریکو. خو بیا یادونه وکړم چې د سجرډو په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته آزادیا اوریدونکو پروګرام لرو، په هغه کې بیا نور ګڼ سب شوي پیغامونه هم اوریدل شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ته خوش خبرې کوم. عرض میدادې چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازما پیغام حتمان د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشان خلق شته. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ خځې وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، واړه واړه ماشومان لم خپل سپوپو کې ځای ورکړي دي، په سرک باندې ولاړ دي. الله رب العزت دا خو اسلامی امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی، قران ته مخه کوي، حدیث ته مخه کوي، دا څنګه جون روان دی، څنګه حالات روان دي؟ د غزنی ولایت د معلمینو وضعیت ډیر خراب دی. باور وکي تاسو واوره د چې معلمینو وضعیت تاسو ته د افغانستان سره ډیر خراب دی. په قندهار کې یو معلم دی لوګي للاسه خپل ژوند للاسه ورکړي. په غزنی کې هم چې نن یو معلم خپل ځان چې اولادو یې دوړېږي نو غوښته راوزړولی ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او د موسسات باید خبر کړي، د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنی دغه معاش و چې په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه حاصله وله، معاشونه یې بند.
زه د واشر ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم چې دا کوم نړیوال بندیزونه دا د لرې شي، دا د عوامو سره ظلم دی، نه پر طالبان باندې فشار راځي، نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي، دا تکلیف راځي.
دا امارات اسلامي امارات غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼې ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او حل کیږي، د قاضي د شریعت مطابق نه حل کیږي. خلک ډیر شور کوي او ډیر پتنګ دي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ګڼ په دې باور دي چې ګرځېدل انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډیر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله، له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. د دې نوبل د مرکز لوی خبريال سره د خپل ژوند د لومړي او تجربه په اړه په یو مرکه کې وویل:
زه به هر ووتم
د خښتو یو کور مو وو. د هغه شاوخوا وګرځیدم را وګرځیدم او بیا لاړم یوه کیسه مې ولیکله چې پای غم جننه وو، خوشاله وو.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته؟ دا پوښتنه هم کیږي چې د پلی تک پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمنی آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمنی په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې دي چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځئ، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو یو هیئت به د یک شمې پورز د درې ورځنیو خبرو لپاره دغه هیواد ورسی. په دغه خبرو کې به افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ. انټونیو ګوتریش پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجاز ځي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزيزي په نوم د نیولستوي په خوانی چارواکي د بي قائد او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي عزيزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شيزنه زندان مشروه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې پر 2 منېټه کارت پر لار ونیول سو. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شوي دي. په پاکستان او جاپان کې محدودیتونه سخت شوي. د اروپا په سطحه پولند کې په بيساري ډول ګڼ کسان په دې وایرس تخته شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکرين په مسأله کې د ولړسيوي کړکېچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپل خبرې پایل کړې. د دغه خبرو هدف د څو اونیو هغه کړکېچ ته حل لار موندل دي چې پر اوکرين د روسیې د احتمالي يرغل په تړاو ولړسوي دي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پایل کړل. او د قزاقستان ولسمشر وی دشتمنو او بیوزلو ترمنز د نمنلو خلا په دغه هواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سو.
د کرکټ لړګر خبرداري چې په دوحه کې د افغانستان او هالند ټیمونو ترمنز لوب روانه ده. افغانستان 222 منډه کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړل. وسته هالند نوبت ته هالند لوب پیل کړی ده. 50 منډه په 11 ورونو کې جوړې کړې دي. مخکې یو لوبغاړی اوټ شوی اوس مجیب د هالند بل لوبغاړی اوټ کړ. البته لومړی لوبغاړی احمد زی اوټ کړی وو. لوبه روانه ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به مو د دې لوبې له وروستیو حالاتو هم خبر کړو. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساس پر ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. سره له دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې. خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوسم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. انسان تښتونه یا اختطاف هغه جرم دی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوی وي ټول شتمنۍ د خپلو کورنیو د غړو د آزادېدو لپاره ورکړي. په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخی خاطرې لري.
نږدې یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. د چنه غاړي نوم یې واخیستل شوای. یو لسکلن مسای د خونځیز د کوون کې و چې نږدې میاشت وړاندې خونځی ته پلار و تختول شو. ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوش کړ. هغه د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي لري وته وویل
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی. خدا چې انسان تختونکي نیول شوی دی او کنه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هیڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تختونه کومه نوې خبره نه ده. خی په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت ناوخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي. عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلارې څلور مرمۍ فیر کړي، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یا میتونه
آغا سوک چی پا دی عمل که لاس ولری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی. موگ دا کابل پا گرون پا دیر والایتون که ورد قضیه در لودی او جات میر کسان و دختتاف کران و لبانگول خلاص کردی او دا حقوی پتانزایی نمو لمن زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شدن.
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي، څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو د عمران خان د ورسته یو سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورسته یو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاری متخصصان واستوي. دا عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالیه برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه و پارول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. مونګه د چارو لوی وکتون کې سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریت سره موافق دی او د عمران خان دا سرګندونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی. خو راځي چې لومړی ستاسو پیغامونه واورو.
بلی السلام علیکم. سلام علیکم که لی احترامات د درا جوړتون کا کارتون کو تا احمد بدریم له هلمند ولایت نه میاریک سره نیولې دا غوړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و سرګندونه ته جواب ورکم. دوی زموږ ته متخصصان نه رالېږي. دا خبره چې دوی کړې ده چې مخکې چې خلک بیا افغانستان ته واستوه چې دوی خپل متخصصان پر موږ نه ساتي، موږ ته بیا نه راستوي. موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري، خارج نه پر خلک لري. نو دا عمران خان سرګندونې موږ خاندو، دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دغه د نوښت خپل مسلکي خلک نه راځي. نوښت د افغانستان خلک مسلکي خلک دي او افغانستان پراتون چې ان شاء الله جوړ چې ان شاء الله ډیر کارونه به افغانستان جوړ شي. نو موږ څنګه خلک راځو چې موږ د افغانستان حالات سره سم نه بولو دغه خپل مسلکي خبرونه مستمر راځي.
السلام علیکم خان خاص روزګان سوالی دی شالی نه یو څه خبره ته راځي. مرزا عمران خان خبر په کلک خوندو ما په خیال یا سدی تکلیف لري باید ډاکټر ته راځي.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه. تاسو سلام عمران خان مزمیات نه دا پیغام ده چې دای مسكين په خپل ریحان خان لري د تر ګردور د ګرځي او ځان لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانی چې دی او ډاکټرانه زنانه چې دی ته ضرورت شته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته د دغو هغه کم دی تعلیم د دې په خاطر کرایلی کې رحم خان دی سره مشره دی هغه کې او نورې د ډاکټرې مرسانی راولي چې افغانستان خلک به افغانستان حکومت طالبان عمارت ته به خواش وکړو چې ویزې وباسي نرسانې او ډاکتران به را وغواړي پاکستان نه زموږ افغانستان هېواد ته باید راویلېږي. دلته پروا نه کېږي دا به موږ برداشت کړو که ټکس باندې مالیات یې ورکړو انشاءالله دغه تنخواه به ورکړو دا چې راولېږي نور افغانستان کښې نه باندې دومره دي دا څلوېښت کاله جنګ ده بېخي ختمېږي نه سره ورغلی ښه پرېمانه دي هر افغاني لاس او دولس زېږولي دي دې په خاطر نه راندېږي دلته هغې دغو دوو بخشو کښې ډېر ضرورت ته د افغانانو نرسانې او ډاکترانې چې کومې دي دا باید راشي.
السلام علیکم د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم. د ازادي راډیو ټول کانکونکو اورېدونکي احترامات افیدې وړاندې کوم. د محترم اسلامي عمارت د مشرتابه څخه محترمانه هیله ده وروره، کوم وخت چې پاکستان وغواړي د افغانستان کښې د ضرورت او د دغه وخت چې د هغو د پانګونې وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی ورته راواد دغه کښې کار وکړي. مثال یې لکه امبار، امبار اوس په څومره پیسو ته رسېدلي دي تقریبا څو ته دغه چې افغانان اوس ضرورت امبار ته ډېر سخت ضرورت لري. وخت یې د ضرورت دي، وخت یې د غنمو د کرلو د ریبلو دي چې دې غو غواړي دلته خپل کښتو لپاره امبار وکړي. په داسې وخت کښې دوی خپل ټوله بارډران به نور بند او یوازې نه بودي امبار هم نه راکوي. دوی په دغه ځای پوهېږي چې په دغه وخت کښې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت خاصیت ضرورت لري، نو دوی خپل امبار ټوله شي په نور باندې بند کړي. کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دوی ته رسېږي دوی ته ورسېږي افغانانو یو ګټه یو پنځه روپۍ لاسته راوړي په هغه وخت کښې دوی په نور باندې خپل دغه را باندې بند کړي، د خپل بارډران را باندې بند کړي. مثال یې لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د مېوو وخت د خپل رومیانو وخت دوی خپل بارډر په نور بند کړي تر څو زموږ د دلیو خراب او تر دغه کښې کوم وخت چې د ده د وارد د وخت د شان چې موږ ته راستي خپل بارډر را باندې خلاص کړي. زما د احترامانه هیله د مشرتابه څخه اسلامي عمارت دا ده چې ورور د پاکستان سره دغه چې دوی ته نور هغه وخت چې د ده د ګټې وخت په نور دروازه خلاص ده او که زموږ د ګټې وخت په نور دروازه کوپ ده. مثال یې لکه د امبار دی اوس په څومره امبار څو ته رسېدلي دي دوی موږ ته یوازې نه بوجي امبار نه را کوي ځکه دلته افغانان وسا کېږي دلته د افغانانو د ضرورت وخت دی دلته د افغانانو د غریبۍ او د زړه وخت دی که یوه بوجي امبار دوی په موږ باندې یوه بوجي نه را کوي یو موټ یو سیر هم نه را کوي. آیا دا د دوی عدالت دی؟ دا زموږ دوستانه ده اته دغه را واسته موږ سره د کومک نه کوي یوه روپۍ یې نه غواړو یو دوی یې نه غواړو نه د بشري کومکونو زموږ سره کوي سپ چې دغه بارډران را باندې بندوي سپ چې د دې خوا چې زموږ مواد ورځي کوم وخت زموږ د کښتو کروندې وخت را باندې بندوي ما اسلامي عمارته ثابت خدا هیله ده چې تر څو د دوی سره دغه دوی سره دغه مشکل حل کړي. السلام علیکم
ازادي راډیو ته مې سلامونه امنی کیر وړاندې کوم او شل کلیزې مبارکي هم ورته وایم د هرات ولایت د پولیسراج د سیمې څخه او عمران خان ته زه دونې وایم چې دی زموږ ته بشري میرو نه راستوي بس بسنه کوي چې دی زموږ د هېواد څخه خپل لاسوهنه بنده کړي. پنځو زره تنه غنم یند هېواد زموږ سره کومک کړی دی هغه د وجې څخه هلته بند پاتې دي بس بسنه کوي چې دی خپل لاسوهنه بنده کړي نور موږ نه د ده کومک غواړو نه د ده کومک افغانستان دغونې ځوانان لري چې خپل هېواد خدمت پر مخ بوځي وسلام ښه وخت ولري.
السلام علیکم زه هلمند ولایت څخه سره په تماس کښې یم. د اسلامي عمارت ټولو مشرانو مشرتابه محترمانه هیله ده ټوله دغه پاکستان دغه ملک دغه شان نور ملک ته را پرېنږدي یو بوجي امبار یې را باندې په څو کړي دي په سل پشپاش لازر شل زر یو بودیر بنج مرا طرف تیزی نیز مش خاوری تراتی غنو چه کم شان چه دو زورات شانی مش تراتو کیزی چه مرد خواشی کو کیزی اگر شای دینه پیزی تیخ پل کم وقتی مر زوراتو تولو راق شان بیتر بنج بند کی احترامانم دا بشه تابس خدا هیر دا مارتا مشرانو سو چه دا هیر دا افغانستان تا پار کم دی چه مرد فار کم شی را کی زورات اغوانانو پا زورات سو اگر بنج بندی نی را کی بنج بندی بیسو مهیر دا کم دا دیشی چه مرمول تر کس پا کلک رسا بند کی نی جن غوارو خپل دا غوه چه دوڑی مکبر دا سلام علیکم
سلام علیکم دا قندهار څخه سفر رحمان پیغام پر ځما چې په دا تلویزیون کاله قسم په خدای په دوغونه امن دوغونه خوشحالي دوغونه د خلکو عزت خو نه سوي دوغونه دنیا خو نه سوي دوغونه اقتصاد خو نه سوي لکه وخت خو نه دي دا بشري حقوقو د کار د ټولنې څخه خبره کې دا تل په څیر دروازه ده یو دا خبره بل دا خبره چې کوم اقتصادي او بشري بحران دي دا خو د امریکای او د امریکای د دورونو د خاطه خدا شروع دي چې د امریکای د بنزین را وسیلې په سترګو ټول دنیا ویني امریکا او دا کوم نړیوال چورونه دي دا د غو د خاطه شروع دي په خاطه په تیر نظام کې امریکایانو په سیاسي د حکومت تنخواه د خلکو تنخواه روغتیاي خلکو تنخواه غور کولې وسی پر بند کې دا اقتصادي ټول بحران د امریکای د خاطه دي او نور امن عزت پر اساس خلک دوه نشانه خو نسوي د کوڅ خو دې په طالبانو به څوک بد ونه وای دي مست امنه وسیلې عزت خو دې کړې دي هر څه د انسانانو خپل وسو بل څه و سلام
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه چې د عمران خان د هغو سرګندونو په اړه مراته پریخي و چې وړاندیز کړي افغانستان ته د پاکستان لخوا کاري متخصصان واستول شي په همدې اړه مې د افغانستان د چیرنیز او رسنیز بنسټ لمشر عبدالجبار بهیر سره مرکه وکړه له هغه مې وپختل چې د عمران خان د خبرې په څه معنی
د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د پینځو میاشتو لپاره د خو حاکم شوی دی سننګونه مخته متوجی دی افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارات او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشټونه او د غوی د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کله چې اسلامي امارات انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي خو بل اخر ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتیدل لوړ وطن پریښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمينه نه مساعده اسلامي امارت د مشرتابه د عفی په اساس باندې وکولای شو چې افغانان ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حد ځواب وایي لا هم دوی ته ستوند شته دي لا هم د ولس او د خلکو ټولو اړتیاو ته ځواب نه دی ویلی خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې په داس وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د گاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي ترمنستان پاکستان چین او د نور هیوادونو ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي پیاوړې شوې دي بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني زام په وخت کې کوم ملي او لوی پروژې بحث شوی او په هغه باندې کار شوی او د هغه مختوړل ته امارات ژمنتیا خودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژې خېبل کې ویلې شو زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کوي دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي عمران خان داس وخت کې د زینو برخو یادونه کړی چې باغی کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې مخک په اسلامي امارات کړنو ته زیر شو په دې برخه کې اسلامي امارات واضح لاس تراوړنه لري د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامي امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلې دي د نورو وزارتونو په شان باندې بلکې متخصصین راوتي تر څو چې معلومات لرم په مسلکي برخو کې د عوایدو برخه کې د مالی برخه کې هغه څه چې پخوانی موجود وو د هغه پسند کې نور داسې ځوانان
راوتي بهیر صاحب تاسو هم تقریبا دغه درې سره موافق یې چې طالبانو ویلې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلې چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز کړی او ویل دي چې دوی په دې تیرو څلور پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړی چې هغه د یو بهرنۍ متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې تاسو وایي چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې
بله لاسوهنه به هم وي فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوري چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنگ او امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ او په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل دوی به ونشي کولای چې همغږي رامنځته کې دوی به ونش کولای افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس اسلامي امارات په ټول قوت باندې وکولای شو چې هغه تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملی ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و خصوصا د افغانانو سره و. یو خبر زه د متقی خبرو کې غواړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري، دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په طلب باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان په خاني رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې موږ د سیمه په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمه خلک په کچه باندې کډرونه لرل. اسلامي امارات تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه هغه برخه کې چې شروع شوې دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخه چې اسلامي امارات هغه ته لاسرسي نه دی درلودلی، هغه برخه د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړی دي. کمالی برخه ده، که د ټکنالوژي برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده، په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه ده مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشه ډکې شوې دي د اوسنیو کډرونو لخوا، یا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې په هغه کې امارت وکولای شوی چې کډرونه پیدا کی او خلک ورو خلک وګماري او خپل مخکوي. دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهرانه نه ته افغانستان هڅه بهرانه او اړیکو ته د بهرانه او سلاکارانو یا د بهرانه متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ د کابل هوایی ډګر د اسلامي امارات قطري ترکان او اماراتيان د هغه برته په خودرا او تخنیکی خبر تر شوندې کول او بل اخر د کار د پاره ماده کول د متخصصین او د افغانان متخصصین چې په کابل کې موجود وو د هغه تر وس لوړه خبره و. زه فکر کوم چې اسلامي امارات تر اوسه هغه ځای ته نه رسیدلی چې په دې اساس عمل وکوي چې دنیا او متخصصین د راشه ته حتما ضرورت شته. موږ د ته ضرورت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړی دی هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د پرمختګ ضرورت پیدا وي چې د امریکا کمپنۍ او د امو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. د ټکنالوژۍ برخه کې سیستمونه لرو مختلفو، د برېښنایي دولتداري برخه کې پورا کار شوای دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوای دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوای دی چې د موږ سیستم وصل شوای دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونو سره. په دې برخه کې اسلامي امارات کې مبالغه هم کوي، ډیره د واقع سره نه ځي، د هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو په اختیار رامنځته کیږي. نو موږ دې ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران کومک وغواړو، خو راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک غوښتل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضح ده چې د موږ ګاونډی خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي.
د افغانستان د یو څیړنیز او رسنیز بنسټ مشر عبدالجبار بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو اوریدونکو راته په بیلابیلو مسایلو پریخي دا سره اورو.
السلام علیکم، جاوید احمد وپاند یلمن ولایت واشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی کولا د سیمې څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ په واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوه د افغانستان خدا ده چاغه هم کرکټ دې ډېر کم دی، نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام په بېلابېلو خپرونو کې بار بار نشي. وسلام.
السلام علیکم. پداغه ژوند کې ضرورت ورته لې استاجه مې تیر شنو بار خو راځي بار نوړا دا پیغام دې نامه شتي. سلام
علیکم. سلام علیکم، زه د کندهار تاسو په پټماس کې مخده دي چې د ازادي رادیو کارکون کې اوریدل کې به خایستي. زما دا پیغام دې دا غوښتنې مې د دې ستنه هم راځي. ما دې کولې پیسې نور کوي ټول مې بین پکړه ته هر شي دي. مالونه ته هیڅ کله پیسې نه ورکوي، مرستې راځي د هغه چا چې اوبه کوي وېږي چې هغه روغي په پښو باندې ګرځي خواري کښاسي. اصلي یې مالونه ته ورکوي. موږ بچیان لرو، اولادونه لرو، موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي، د ټولو مایدینو سره دې کومک وکړي، مرستې دې ورته راواستي. موږ هم په دغه جنګو کښې داسې وي یا د بمبار د روي شوي یا د بمو د روي شوي، موږ سره د دې کومک وکړي. موږ ډېر غریبانۍ مایدین ټول فکر ته اړ شوي دي. خدای دې ډېر ډېر زما پیغام نه شرکې د خدای په من.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور آزادی رادیو ته دغه پیغام چې دغه مرسته راځي مستحق کسان ته نه رسي، تاسو ته لږ غور وکړئ. هر افزار والله د خپل قربان لري، خپل یاران اشنایان لري، هغې ته ورکوي. مستحق کسان ته نه رسېږي. خدای دې وکړي چې دغه تر نورو مقامات پورې د طالب چارواکو غوږ ته دا خبره ورسېږي. زه د کندوز ولایت د شارشید ولسوالۍ خبرې کوم. دغه چکنونه وروره چې کېږي، دغه چکنونه دغه دې ورور دغه طالبان مشران سندا هیله ده چې دا ګرده دا قومندانان دا چکنونه را باسي. موږ سره یې سوي چکنې را ایستلی دي. دا ورور اصلاح کې بیاس موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. درې واړه به چکن سوی دی د اوباسي لاوي په خپله دا چکنانه داسې یو خوارو غریب نه نسي په خپله هر کسان نه شي. وروره دغه دې طالبانو ته زما پیغام ورسېږي. او دغه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله ماشي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
خستا زوان جانا تا تچی ترسی
اند گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچی ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچی ترسی
خستا ځوان جانا تا ته چیرته رسی سبت چیر ترسی
کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا دات چیر ترسی زپلے